مسالې دوه پروانه خبرونه کې د خپل کوربا اسرائیل مومن سلام ومني وخت په دورځي 15 بجې شوې دي. په دې غړي کې باور د پاکستان عدالت د اسلامي نسخو په سپکاوي تورن عیسائی مذهب ریمشا مسی په ضمانت خوشې کړي. د پاکستان په دوره ورغلي د هند بانو چارو وزیر اسلم کرشنا ویل دي له پاکستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي. د بلوچستان په کوټه کې د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکی په هدفي وجنه کې وژل شوی. د تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو او په وروستۍ نیمای کې روښانه مستقبل 19 پروګرام هم لرو. خو لومړی شاهین بنیری ته ورځو چې تاسو ته خبرونه وړاندې کړي.
د اسلام آباد یو عدالت د قرآن پاک د سپکاوي په تور تورنې عیسوي جنۍ ریمشا مسی د خوشې کولو حکم ورکړی دی. په کوټه کې ناپېژندل شوي وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي په ډزو ویشتې او وژلې دی او په خیبر ایجنسۍ کې په یو کور د ماټر ګولې د راپرېوتو له کبله درې ولسي وګړي وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د اسلام آباد دی عدالت عیسوي جنۍ ریمشا مسی په ضمانت د خوشې کولو حکم ورکړی دی. مشال ریډیو سره د خبرو په وخت د ریمشا وکیل طاهر نوید وویل
5 لاکھ کے
شورٹی بانڈ انہوں نے مانگے ہیں. 5 لاکھ روپے ضمانت غوخته او ضمانت ورکړې شوی دی. ز فکر کوم نه आवाज هغه خلک چې تور پر ولګي بلکې چې څوک ورلا आवाज اوچت کی هغه د خطر سره مخ دي.
کسی علیحدہ آئیڈینٹی کے ساتھ کہیں اور رہتے ہیں جا کے.
په ریمشا دی یو ملا خالد جدون لخوا د قران پاک د سپکاوي تور لګول شو. ولی ورستو دی وطن حافظ زبیر په گواهه هغه ملا اونول شو چا چې په دغه جنې تور لګول وو. د حافظ زبیر په خبره د جمعات ملا د سیزل شوی پانو په ایرو کې د قران شریف نور پانه غډې کړې وي او د دې تورې په سوار لسکلنې ریمشا لګول وو. یاد دی وی چې ملا خالد جدون هم دا وخت د پولیسو پر ریمانډ کې دی. په کوټه کې ناپېژندل شوي وسلوالو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي جمیل کاکړ په ډزو ویشتې او وژلې او د هغه موټر چلوونکي ټپي کړی دی. جمیل کاکړ په پولیسو کې د ایس پی انویسټیګیشن په حیث کار کاوه. د کوټې د قید آباد تڼۍ د پولیسو یو چارواکي مشال ریډیو ته د پیښې په اړه څه داسې وویل.
په دې پیښه کې یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. همدا اوس موږ ته دا وویل سو چې وژل سوی کس د پولیسو ایس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ دی او ټپي د هغه موټر چلون کوي دی.
د جمیل کاکړ د وژنې پلا لا چانند منلې ولې سور جوړان دي. د وسلوالې ډلې لشکري جنگوي پولیسو ته دړک ورکړې وا چې د پولیسو لړ پوړي چارواکي باب په نخه کوي. رویټرز خبری ایجنس او نیویارک ټایمز ورسپانې راپور راخسته چې پکې ویل شوی کې دی شینند امریکا د بهرنیو چارو وزارت وسلواله حقانی شبکې د بهرنی ترهګر سازمان په نوم اونموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دې هیواد کانګرس د یوې میاشتې وخت ورکړی وو چې پر حقانی وسلواله ډلې د بندیز لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي. پاکستانی چارواکو د مرستندوی ادارې سیو د چلډرن بهرنیو اهلکارو ته ویلي دي چې له پاکستانه اوزي. یو استخباراتي چارواکي د زیارت په ورځ ویلي دا فیصله په ظاهري ډول د حکومت د شک سره تړاو لري چې ګنې یادې ادارې د القاعده وجل شوی مشر اسامه بن لادن د مندرو لپاره د امریکایي جاسوسانو مرسته کړې وه. د ادارې ویان غلام قادری ویلي د پاکستان د کورونو چارو وزارت ورته ویلي چې د دوی شپږ بهرني کارکونکي باید په دوو هفتو کې د پاکستان نه ولاړ شي. په نیویارک ټایمز ورسپانې د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک له قوله لیکلي دغه فیصله یې تر یوې میاشتې پورې ځنډولې ده. ولسمشر اوباما ډیموکرات ګوند کنونشن په وروستۍ ورځ په خپل وینا کې ویلي په افغانستان کې طالبان کمزوري کړي، هلته د امریکا جګړه مخ په ختمېدو او القاعده تر هغه ډله له ماتې سره مخامخ ده. هغه د راتلونکو ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدېدل قبول کړل او د هیواد اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره خپل راتلونکي پلانونه وړاندې کړل. د امریکا ولسمشر زیاته کړه چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې خپلې ډېرې کړې وعدې پوره کړې دي.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختمه وکړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپټمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزورې کړي او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي.
د یادونه وړ ده چې اسامة بن لادن کال وړاندې د اسلام آباد سر نږدې پیپټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې وژل شو. د خیبر ایجنسی چارواکی وایي تیر ماښام په لرې پرته سیمه سپا تیرا کې په یو کور باندې د مارټر ګولۍ راپرېوتو په نتیجه کې درې کسان وژل شوي دي او په باړه کې ناڅرګند وسلوالو د کاخیلو د امن لښکر د دوو غړو کورونه په بارودي موادو سره الوزولي دي. د دې بریدونو پړاله تر دې دمه چپه غاړه نه ده اخیستې. یاد دې وي چې تیرا او باړه د خیبر ایجنسی نارامه سیمې دي. د خیبر ایجنسی د صحت محکمې چارواکي ویلي د خیبر ایجنسی په لنډی کوتل شیخ ملخیل سیمه کې د کانګو وایرس د تبې نه یو تن مړ شوی دی. دوی وایي چې د دغه وایرس تصدیق په اسلام آباد کې د نېشنل انسټیټیوټ آف هیلث لخوا هم شوی دی او دوی دغه سیمې ته معاینه ټیمونه لیږلي دي. هیومن رائټس واچ د افغان ولسمشر حامد کرزي نه غوښتي دي چې د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیشن لپاره د خپلواکه او تجربه کار کسان وټاکي. د افغانستان د بشري حقونو او د چاپیریال د ساتنې مشر عبدالرحمن په دغه اړه ویلي دي باید دغه کمیشن کې تکړه او تجربه کار کسان کار وکړي. خو بل طرف ته بیا د جمهوری ریاست یو چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط مشال لیروتوې حامد کرزي په دې برخه کې بیا بیا د مدني ټولنې سره اړیکې نیولې دي او د مناسب کسانو یو پیرست هم تیار کړی دی. دا په تیرو څو ورځو کې دویم ځل دی چې د بشري حقونو د سار ډلې خپل اندېښنې له حامد کرزي سره شریکې کړې. د تیرو نهو میاشتو راهیسې د یاد کمیشن مشران له کاره لرې کړی شوي دي. دغه و د مشال ریډیو د دې خبرونه.
اردوونکو خبرونه مو د مشال لري نو واردل چې شاهین بنیر وړاندې کول په روانه غړي کې بواري.
د پاکستان یو عدالت د اسلامي نسخو په سپکاوي تورنه عیسائی مذهب جنې رمشا مسی په ضمانت خوشی کړی. د نوموړي وکیل وایي
5 لاکھ کے شورت دی بانڈ انہوں نے مانگے ہیں.
عدالت د 15 لاکھ روپو بانڈونو غوختی وو او د هغه په بدل کې ضمانت منظور کړو. زه نه هغه ټول خلکو او عالمانو مننه کوم چې د حق گواہی ورکړه.
د هند بانو چارو وزیر وایي هغه پاکستان یو باثبات او پرمختللې هیواد لیدل غواړي.
I wish to reiterate the desire of India to see a stable and prosperous Pakistan.
په پېښور کې د بشری حقوقو یو کارکونکي وایي
دومره زیات کسان په بلوچستان کې وجلی شوی دي، دومره زیات په گلگت کې شوی دي، شیعاګان خاص طور باندې. نو حکومت ته به دې کې ډیر زیات اقدامات اخیستلو هغه ضرورت دی.
او پر وروستۍ نیمایي کې 19 پروګرام روښانه مستقبل هم لرو.
ام فلم هم جاری وساتلو هم پېښور یونیورسټي کې. خو بیا ام هغه دوران کې زما ساوت کوریا کې پی ایچ ڈی د پاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو.
زه تر څنګه نور هم یو شمېر رپورټونه لرو د مشالې ډو سره اوسئ.
څرنګه تاسې په خبرونو کې هم واردل چې د اسلام آباد یو عدالت عیسائی مذهب جنې رمشا مسی په ضمانت د خوشي کولو حکم ورکړی دی. مشالې ډو سره د خبرو په وخت د رمشا وکیل طاهر نوید ویل د اسلام آباد سیشن عدالت د 15 لکو د ضمانتي بانډونو په بدل د رمشا د خوشي کولو حکم ورکړی دی. په رمشا د یو مولا خلیل جدون لخوا د قرآنی پاک د سپکاوي تور لګول شوی بو، خو ولی روستا د یو تن حافظ زبیر په گواهی هغه مولا ونیول شو. پړې نور تفصیل ریاض مساخر لکوي.
سور از وړاندې د اسلام آباد په سیمه میرا جعفر کې د قران پاک د سپکاوي په تور نیول شوی عیسائی جینې رمشا مسی د اسلام آباد اډیشنل سیشن جج د 15 ګروپو په ضمانت خوشی کړی دی. د رمشا وکیل طاهر نوید مشال ریډیو سره خبرو کې وی
5 لاکھ کے شورت دی بانڈ انہوں نے مانگے ہیں.
عدالت د 15 لاکھ روپو بانډونو غوښتي وو او د هغه په بدل کې ضمانت منظور کړو. زه نه هغه ټول خلکو او عالمانو مننه کوم چې د حق گواہی ورکړه او د سره معاشره کې هواره راضي. خو د غلطو بیانونو او تورونو سره او کوم چې د غرنګ سوچ لرونکو خلک دي د هغه سره معاشره خرابيږي.
غلط مائنڈ سیٹ ہوں گے انہیں کی وجہ سے سوسائٹی ڈسٹرب ہوتی ہے.
د دین اولاندے د ضمانت درخواست اور دنے په وخت د رمشا وکیل د حافظ زبیر بیان اولسلو چې پکې نوموړی د جمعات په مولا خالد جدون تور لګولیو چې هغه په سیزل پانو کې نور پانه ګډه کړې وي. د دوران سرکاري وکیل هم تور لګو چې تفتیشی افسر او طبي ډله دا کیس خرابول او شادتونه ضایع کول غواړي او باید چې د جمعات مولا خلاف ځان له مقدمه درج کړی شي او هغه په دې کیس کې شامل نشي. عدالت د سرکاري وکیل بیان خارج کړو او ملزم آرم شاید د 15 لک روپو د ضمانتی کاغذونو په بدل په ضمانت د خوشی کولو حکم ورکړو. ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد.
همدارز د بشری حقوقو نړیوال تنظیم هیومن رائټس واچ په پاکستان غکړې د شیګانو د هدفي وجنو د مخنیوي لپاره دی په فوري توګه ګامونه واخیستل شي. د پاکستان حکومتي چارواکي او د بشری حقوقو د تنظیم مشران د دې رپورت په اړه څه وایي په دې بابلا اسلام آباد کې زمونږ همکار سره ظهیر یو رپورت برابر کړي. راځي چې په ګډه ورته وښو.
د بشری حقوقو د سار نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ پر پاکستان چارواکو غږ کړی چې سمدستی دي داسې ګامونه پورته کړي چې شیګان د مخالفه سنی اکثریتي ځینو ډلو له بریدونو محفوظ وساتل شي. نیویارک میش سازمان په خپل نوي بیان کې ویلي چې په ټول پاکستان کې سږ کال لږ تر لږه 300 شیګان په هدفي وژنو کې پناه کړی شوی دی. د سازمان په خبره په بلوچستان کې هزارګان زیات حضورل شوی دي چې تر سلو زیات کسان یې وژل شوی دي. هیومن رائټس واچ وایي چې پاکستان د لشکری جنگ وی چې ور باندې پخکاره بندیز لګول شوی دی په شان سنی وسلوالو ډلو پر ضد په ګامونو اغستو کې پاتې راغلي. کله چې دې لړکی مشال ریډیو د حکومت ریز او ددا کیسه ماپی خو مخنیوي لپاره د ګامونو په باب لا د حکومتي ګوند د پړچینار څخه د قومي اسمبلی غړي ساجی توري نو پختل نوموړي وویل چې دې لړکی حکومت پسندیدګي سره سوچ کوي او ډیر ضربه د دې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړی شي.
مو پرزیڈنٹ ہم ملاو شیو مو پارلیمنٹ کی ہم خبریں پیشی ہوئی دی. بلوچستان کی خو صوبائی حکومت بالکل کمپلیٹلی مطلب ہے فیل ہے. کم دے گلگت خبر ہے گلگت خبر ہے کہ اوینے مستر نہ خسرے پاکی رحمان ملک مطلب باقاعدہ پرزیڈنٹ صاحب لے گلے رہے او مسئلہ دار ہے جے بلوچستان خبر ہے زیادہ گم کرے او دی پر بارے کہ انشاءاللہ نیک دی اور جو کہ مون کوشش دار ہے مون پرزیڈنٹ صاحب سر بیا ملاو شو خاص کر دے کوٹ ہزارہ کمیونٹی پر اگے کی سے ملاو شو گے سر دا خبر مون چ اغوی سره کوم ظلم روان دی پدې کې پکار تاسو موږ سره مرسته وکړي چې پاکي علاقے کې ډیټا پروټیکشن ملو شي.
د بشری حقوقو لپاره کارکونکو د یو تنظیم مشر سمر من الله د دې رپورت په بابلا مشال ریډیو ته وویل چې وخت راغلی دی چې حکومت په سنجیدګۍ سره دې اړخ ته پاملرنه ورکړي.
هر کس ته د ملک هغه پکار دی چې سوچو کې چې اخر دا ملک یوې طبقه له خونه دی او کډومره زیات کسان په بلوچستان کې وجلی شوی دی دومره زیاد په گلگت کې شوی دی شیعاګان خاص توګا باندې نو حکومت ته به دی کې ډیر زیات جی غټ اقدامات اخیستلو هغه ضرورت دی د کې د غریدو والا پالیسی کوم اختیار کړه چې چرته دانه کوم د دیو خبره وکړه نو موږ سره به څه ظلم وشي. د دې फायदा هغه خلک نور زیات اخلي چې کله هغه دا محسوس کړي چې حکومت په خپل یریږي.
د راپور په وینا چې لشکری جنگ په 1990 لسیزه کې د جوړېدو وروسته په سنی وسلواله ډلو کې تر ټولو سخت دریزه ګڼل کیږي چې ور باندې د سلګونو شیګانو د وژلو تور دی او په دې ډله باندې په کال 2001 کې بندیز هم لګولې شوی و. سیراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو رپورت لرو. د بلوچستان په کوټه کې د پولیسو یو لړ پوره چارواکي په هدفي وجنه کې وژل شوی دی. د دې خار پولیس وايي اس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ نن سهار نامعلوم وسلوالو په ډزو وواجو او د موټر چلوونکي یې جوبل کړو. د پیخي مسولیت کومډلې الله هم قبول کړي نه دی. په نور تفصیل خدای نور نصر راکوي.
په داسې حال کې چې د کوټې د خراب امنیت له امله څو ورځې وړاندې په یاد ښار کې ملیشیا ځواکونه ته د پولیسو اضافي کار هم د دې لپاره ورکړل شو چې د امنیت وضع ښه کړي، خو د هدفي وجنو لړۍ لا هم روانه ده. د کوټې د قائد آباد پولیسو ثاني چارواکي وایي د پولیسو اس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ نامعلومه وسلوالو په ډز وژلې او د موټر چلوونکي جوبل کړی دی. د یادې پولیسو ثاني یو چارواکي افضل تر پیښې سمدستي استه مشال رادیو ته وویل
یو بندا لاټوال زخمی و.
په دې پیښه کې یو تن وجل سوی او یو بل جوبل دی. همدا اوس مشته دا وویل سپوچي وجل سوی کس د پولیسو اس پی انویسټیګیشن جمیل کاکړ دی او ټپی د هغه موټر چلون کیدی. د نموړی مړی سیول روختون ته یوړ.
د کوټې پولیس وایي جمیل کاکړ له تیر یو نیم کال راهیسې د اس پی انویسټیګیشن په توګه له دوی سره کار کاوه، چې د دوی په خبره تر دې وړاندې ده ته هیڅ قسم اخطار یا دړکه ورکړل سوې نه وه. هلته د نوموړي د وژلو مسؤلیت لا هم کومې وسله والې ډلې قبول کړی نه دی، خو څو ورځې وړاندې وسله والې ډلې لشکرې جنګوي پولیسو ته اخطار ورکړی وه چې د دوی لوړ پوړي چارواکي به په نښه کړي. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
د هند د بنچور وزیر ایس ایم کرشنا چې دا مهال د پاکستان په سفر د نوموړي ویلي دي هغوی له پاکستان سره ټولې مسلې د خبرو د لارې حل کول غواړي. په پاکستان کې کارپوهان د نوموړي د سفر ته په کوم نظر ګوري؟ د ریاض مساخل په دې رپورټ کې اورو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې سعودي چلډرن ویان غلام قادری د دې خبرې پخلی وکړو چې د داخله وزارت لخوا دوی ته یو حکمنامه ترلاسه شوې ده چې پکې د ادارې شپږو بهر ملکی کارکوونکو ته په دوه اونۍ کې د ملک د وتو ویل شوې دي. د دې حکم
ودونکو بخنه غواړو موږ تاسو ته د ریپورت چې کوم دی د هند د بنو چارو د وزیر د سفر په اړه باندې هغه سره ظاهر تیار کړي راځي چې په ګډه وګورو.
د هند د خارجه چارو وزیر ایس ایم کرشنا نن د پاکستان په درې ورځنۍ دوره اسلام آباد ته را رسیدلی دی. د را رسیدو وروسته د رسنیو سره خبرو کې ایس ایم کرشنا وویل چې هند د پاکستان سره ټولې مسلې د خبرو اترو د لارې هوارول غواړي.
I wish to reiterate the desire of India to see a stable and prosperous Pakistan.
زه د هندوستان هغه خواهش یو وار بیا تکرارول غواړم چې پاکستان د یو مضبوط او ترقی یافته ملک په حیث لیدل غواړي. پاکستان کې امنیت نه یوازې د پاکستان بلکې ټولې نړۍ په ګټه کې دی، او د پاکستان او هند مشروالي خپل منځي اعتماد بحالول غواړي، او د دې لپاره د پاکستان سره د تشدد نه پاکه ملګرتیا غواړي.
پاکستان کې سیاسي او د بهرنیو چارو تجزیه کاران د هند او پاکستان د چارواکو دې تګ راتګ ته په ښه نظر ګوري او وایي چې دا ډیر د ستاینې وړ ګام دی او له دې نه به د دوانو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ته وده ترلاسه شي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د سیمهیزو او سیاسي چارو کارپوه خادم حسین وویل چې د داسې قسمه دورو له وجې به د پاکستان او هند ترمنځ حل طلب ټولې کشالې په خپل هوارې شي. دی وایي
یو خدای دې چې د هند ریاست د پاکستان سرمایکارو ته د اجازه تور کوچ اغلتا سرمایکاري نو که د سرمایکاري او تجارت د رجحان زیات شو زما خلې چې د ترمنځ چې کومه مسلې دي غټه مسلې دي په اغه پرمختګ وشي. او د دې مثال نه پوهیږم تجارت پذیری کی پاکستان دا پارلیمان پورا یو وفد ہند تلاڑو او اغلتا ہے پارلیمان خلق سرا او دی سیاسی گندونو خلق سرا ملاقات نو کر زما خیال ہے دا مثبت عمل دے.
دا بہرنو چارو تجزیہ کار ڈاکٹر ہمایون خان مشال ریڈیو تو ویل چی دا دی دوری خواگا با سم دا پس را سرگندیگی او اس دوانو ملکونو محسوس کری دا چی دا وقت دا ناستی پاستی او دا مذاکراتو دے دا زیادہ کڑا
زما دا یقین دے دا شمولې چې هر یو سره چې دا سه وای پاکستان کې هم دا سه خلک شته چې هغه نغواړي خو دا ډېر کم دي او هندستان کې هغه هم کم دي. اکثریت خامخا دا غواړي چې اوس د تعلقات ټیک شي او دا ډېر خبره ده.
د خارجه چارو دفتر د بیان سره سم چې نو موړی به له حکومتي چارواکو نه سربېره د عوامي نشلګوند مشر اسفندیار ولی خان، د مسلم لیگ له مشر میانواز شریف او نور یو شمېر سیاسي مشرانو سره لیدو کاته هم کوي. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. اوس هم یو ریپورت لرو. د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره کارکونکو ادارې سعودي چلډرن شپږ بهر ملکی کارکونکو ته له پاکستانه د وتو ویل شوې دي. بلخو د ادارې ویان وایي چې په دغه حکم د حکومت سره تماس کړي ولې اداره به خپل کار جاری ساتي. سعودي چلډرن څه کار کوي او د دې بهر ملکی کارمندانو ته ولې له پاکستانه د وتو ویل شوې دي؟ په دې اړه ریاض مساخل یو رپورت برابر کړي. راځي چې په ګډه ورته وکړو.
مشال ریډیو سره خبرو کې د ماشومانو د خیر ښېګړې ادارې سعودي چلډرن ویان غلام قادری د دې خبرې پخلی وکړو چې د داخله وزارت لخوا دوی ته یو حکمنامه ترلاسه شوې ده چې پکې د ادارې شپږو بهر ملکی کارکونکو ته په دوه اونۍ کې د ملک د وتو ویل شوې دي. د دې حکمنامې سره به آیا د ادارې په کار څه سر پریوزي؟ په دې حکله راته غلام قادری وې.
اصل کې دا کوم چې راغلی دی ډېر مونږ ته راغلی دی هغه کې هغه چې اس ریزن نه ورته بس صرف دا حکمنامه خپل جکم برانی کسان دی هغه تا کو واپس واستوي او موږ موږ سره پدې کار کو لګیا او موږ خپل کار به جاری ساتو او کم زمګه مقامی کارکنان دی هغه مغه د زمین سره به کار کوي څنګه چې هغه اوس پورې کول
د نوموړي په خبره سعودي چلډرن پاکستان کې خوښه 2000 پاکستانی کارمندان لري او د ادارې نه تر اویا لکو زیات ماشومان او کورنۍ ګټه پورته کوي ته زیاتوي
تعلیم به حواله کار کو هغه کې موږ کم چې ګورنمنت سکولونه دی هغه سره مدد کوو همدغه سه صحت هغه کې موږ مور او د ماشوم صحت په حواله کار کوو هم زموږ ټول کار چې د حکومت کم اداري دي هغه ته موږ هغه سره ملګرتیا کوو هغه سره سپورټ ورکوي پس چې موږ چې کم د افات راځي چې موږ د سیلاب راغلی او یا زلزلہ دا یا نور داسې حالات دي کوم چې افات د خلک دي هغه د لپاره کم چې بنیادی ضرورت دي هغه ټول لپاره موږ کار کوو کم هغه کاروبار دا هغه یې
بل طرف ته مطبوعات وایي چې داخله وزیر رحمان ملک د شپږو کارمندانو د ملک د وتو فیصله تر یوې میاشتې ځنډولې ده او وایي چې هغه د دې معاملې جاج اخلي مشال ریډیو چې کله په دغه اړه د داخله چارو وزارت سره تماس ونیولو نو چارواکو د دې تردید یا تصدیق ونه کړو خو د داخله چارو د وزیر مملکت ویان جاوید اقبال راجا فقط دومره وې
مونگ سر پدے حقلا تفصیلات نشتا اللہ چاروا کی ٹول پہ میٹنگ کی دی اور نور معلومات با دا ہوئی سروی
مشال ریڈیو چکلا پدے حقلا دا بشری حقوں دا پارا کارکون کے آمنا مسعود جنجوا نہ تپوسو کو نو دی ہوئے
تنظیموں صحیح پرشتیا اخل کار کئی اغل پارا ضروری اپریڈے کارواؤ کی کرپشن باندھے مسنگ پرسنز باندھے یا ٹیررزم باندھے داخو ضروری دے داخو دموں گا اخل سیکورٹی ایجنسیز اور انٹیلیجنس ایجنسیز دا ذمہ واری شتا کنا دا وګوري چې کم یو صحیح دی او کم یو چې دی هغه د دې آر باندې بل کارونه کوي
ریاض موسی خیل مشال ریډیو اسلام آباد
د مشال ریډیو ل اړه تاسو د روخانه مستقبل او لارښوونو لپاره معلوماتي خبرونه روخانه مستقبل
روسی نمائی کے روخانہ مستقبل پروگرام ہم لرو خوس یو رپورٹ لرو پر ٹانگ کے دو مسعود قبیلے یو جرگا شوی چھ د ہغ اتو کسانو د خلاص سونی پاڑا پکی خبر شوی چھ تیر میش د نامعلوم کسانو تخت ولی وو پدیڑا نور تفصیل لڑے رسمل خانہ د مشال ریو خبر جارلا کبھی
د اتم میاشتې په پنځلا سمانه ټا د ګومل ځان پراجیکټ یو جونیئر انجینئر په شمول اته تشتولي کاسون تر اوسه پورې د تشتونکو په بند بندیون او د دوی د خوشي کولو د پاره حکومتي حالو ځلو یا هیڅ ځای نه دی نیولای په بل پلو تشتونکو هم د دوی خوشي کولو په بدل کې د 15 کروڑ نغد کلدارو او د سویلي وزیرستان په ستر پنډغولي وانه کې د دوی ولس ملګریو ور خوشي کول ولو شرط مخشه کړای دی د دې هر سره د قبلیانو د خاورې ذمہ واری او د سیمه د ملکیت دا وو کښلا نور سر پر رې کړی دا په دا اول سره د شپږم په ورځ په ټانګ شه د مسعود قبلیانو یو درنا جرګه وشوه په جرګه کې شامل ځنې مشرون مشال رې جوتا په دا رنگ ورژغې دل
سید انور منوم د شکتو سره تعلق لار د ګومل نه د وابډې څ اهلکار اغوا شوی دی پولیټیکل انتظامیه کوم جرګه هم ورغ تلو جرګه سره دا خبره وشوله چې را دا کسون توسه رو بازیاب کستای مسجد کوم ته د خپل ذمہوري پیرا پیرا احساس شته خو چونکه ویس کوم مسجد ټوټل آی ډی پیز دی پخپل خورا بند دغه میشته نه دی لہذا په دغه وجه بند څه نه څه مشکلات شته خو بیا هم مسجد کوم د خپل ذمہوري نه غافل نه دی خپل ذمہوري په شا طریقہ پیژني
مونوم قابل خان مسعود شبیخیل 2003 چتقل هم د طلبنایزیشن شری شوی دی مسجد کوم مختلف مشکلات سره مخامخ دی او اغازی موری چې کیمه په 1901 نه په دغه دی وروخسته وی سر تر سوال شه مشکلات سره مخامخ دی دی فورسز په دغه کار مده پرتادو عینی طور پر د میش کا ایک بهر نه خطر وی هو کا اندرونی خطرات وی د ذمہورات د سکیورټی فورسز دو د خپل توفیق مطابق میج دغه سره کوشش کی
د مونوم ملک جاوید شوبی خیل
چکیم ادا دا گمل مسئلہ دو فیلال کم ساڑی ورک شوی دی گمل دا پا ریکارڈ خبر دو دے انگریز پا ٹائم شے بلکہ پا انگریز ناوال ہاں دریخ سے دے مجوا یوا دے وزیر وا نو زو دا گورنمنٹ تا ہاں اپیل وکا وزیر کوم تا وکا چے دا سے ارکات ندے پچار چے اغنا پا کوم شے پا وطن شے پا علاقہ شے دے نسلی تصادم خاطر آوی
پا دا غابا ریک شے میں چے دے سولی وزیرستان پولیٹیکل ایجنٹ عمرستیال پولیٹیکل افیسر سرا دے رابطے ہسا وکڑا آغوی پا یو اجلاس کش مشغول و زکا دے دوی موقف مخیتا را نغائی دادے ہاں یادوی چپ جرگے کش موجود کبالیانو دے جنسائی پولیٹیکل ایجنٹ تا گوتا ور وغزاولا او غشتنا ای وکڑا چھ پولیٹیکل ایجنٹ تے دا سے فیصلے نکھاوی چھ دیوے کا شلے پزائی نورے کا شلے را مخششی
مشال ریڈیو خپرونه پردی زای پای تارسی دی.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
اشنا ولی خپناستی
یار؟ نن پکار کیوم د مشال ریڈیو خپرونه رانه تیر شو.
نو دی که د خپکی روس خبره ده وسی واوره کنه.
عجبه خبره کوي سړیا، وسی څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
وسه ده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه.
بالکل
خا چې انټرنیټ لري نو ولیکت مشال رادیو ڈاٹ کام دا د مشال رادیو د وی پاڼې پته ده. دلته نه یوازې نننۍ یا پرونی خبرونې اوریدلی شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغې ورځې نه تر نن ورځې د هرې ورځې خبرونې چې وغواړي نو اوریدلی شي.
ته رښتیا وایې؟
هو، د مشال رادیو په وی پاڼه کې کولی شي نورې تبصرې هم واوري، ښکلي ښکلي تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ښه، نو همدا اوس ځم چې د انټرنیټ له لارې د مشال رادیو خپرونې واورم.
هو، ورشه.
اوریدونکو، رایټرز خبرې اجانس ته امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز یو رپورټ راخیستی چې په کې ویل شوي کېدای شي نن د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وسله واله حقاني شبکه د بهرني ترګر سازمان په نوم ونوموي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ته د دې هیواد کانګرس د یوې میاشتې وخت ورکړی و چې پر حقاني وسله والې ډلې دې د بندیز لګولو یا نه لګولو په اړه پریکړه وکړي. کچېرې په حقاني ډلې بندیز لګول کېږي نو دې به څه پایلې وي او دا عمل به د پاکستان او امریکا اړیکې کوم لوري ته بوزي؟ دا موضوع پامیر ساحل په دې رپورټ کې څېړلې ده.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت او پوځ چارواکي دریځ لري چې که حقاني وسله واله ډله د ترهګر سازمان په نوم ونومول شي نو د سعودي عرب او متحده عرب اماراتو په څیر له هیوادونو به دوی ته مالي مرستو مخنیوی هم وشي. دا مالي مرستې د چندو په شکل کې ورکول کیږي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو کارپوه او د پوځ پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان وایي یو خو حقاني شبکې ته پیسې د حوالې په وسیله ځي او بل دا چې خلک زکات ورکوي یا په نظریاتي توګه که له دې ډلې سره مرسته کوي نو پر هغې حکومتونه بندیز نشي لګولی.
خو دا چې کوم بینکي پیسو تبادلو کې مې لارې دي او هغه استعمالوي نه، دا دوی خاص موقعو باندې هلته ځي او هغه نه پیسې راځي او دا د هونډي په ذریعه باندې راځي. نو د هونډي په دغه باندې خو د امریکې یا د پاکستان داسې براه راست کنټرول نشته دی. دغه کوم مشکلات وي دی کې سعودي عرب حکومت اوس هغې باندې چندو باندې او دغه باندې پابندۍ ولګي نو هغه به هغې خپل داخلي یو مسله ځان ته اوچتي.
کچېرې پر حقاني ډلې بندیز لګول کېږي نو پر پاکستان د دې اثرات څه کېدای شي؟ پخوانی بریگیډیر سعد خان وایي اصلا د امریکا دا عمل به په پاکستان فشار زیات کړي چې د وسلوالو پر ضد ګام واخلي.
دا خانی نتورک او داسې اساسې بیرونی ملک نشته نه د هغې بار داسې سفر کولو د هغې اراده شته دی. نو فوري طور باندې خو د هغې باندې هغې په عملیاتو کولو یا په قابلیت باندې خو داسې اثر نه غورځېږي. خو زما په خیال باندې په پاکستان باندې فشار به زیات کړي چې هغه یا خو دا کاني کومه شبکه ده دې باندې لږ پابندۍ ولګي چې هغه په افغانستان کې کوم عملیات کی هغه ختم کی یا کم کی او یا پاکستان د هغې خلاف عملیاتو کی او د خپل علاقې نه چې کوم دی نو هغه بارته وباسي.
د پېښور پوهنتون د نړیوالو اړیکو څانګې مشر پوهان ډاکټر اعجاز خان هم له بریګیډیر سعد خان سره هم نظر دی. نو که پر پاکستان فشار زیاتیږي نو د واشنگتن او اسلام آباد اړیکې کوم لوري ته تللی شي؟ پروفیسر اعجاز خان وایي په داسې صورت کې به پاکستان اړ شي چې د وسلوالو پر ضد سم عمل وکړي، کنه نو دا کار به امریکا بیا د خپل قانون تر مخه کوي.
خبره راشي چې
پاکستان تب فول تعلق تم ساتل واڑی سیریس ایکشن باعث لی کو پاکستان ایکشن بیام نہ لی او افواد دغه کوي نو امریکای باندې به خپل قانون تحت دا پابندی کې هغه د حقانی نتورک خلاف هر قسم د ایکشن والی د هغه کیسې بند کی او حقانی نتورک ته کوڅو پناه ورکړي یا څه تعلق ورسره دي ای سلام خبر
پوهن ډاکټر اعجاز خان وای پر حقانی شبکې بندیز به ډیر مهم ګام وي او دا اقدام په دې سیمه کې د ترهګرۍ ضد د جګړې یو نوی څیره تشکیلولای شي
تبصرے شننے خبرونه رپورٹونه
اکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزه خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شي
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري وخت شوه دی 4:30 بجې او شاهین بنری هم سټوډیو ته راغله نو راځي چې غوڼه د خبرونو لنډیز ورو
خبرونه اسلام آباد عدالت د قرآن پاک د سپکاوي په تور تورنې عیسوي جنیر شاه مسیح د خوشي کولو حکم ورکړی دی په کوټه کې ناپیژندل شوي وسله والو د پولیسو یو لوړ پوړی چارواکي په ډزو ویشتې او وژلی دی د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې په یو کور د ماټر ګولې د راپرېوتو له کبله درې ولسي وګړي وژل شوي دي د امریکا ولسمشر باراک اوباما په دویم ځل د امریکا د ولسمشر د امیدوارۍ لپاره د ډیموکرات ګوند له خوا خپله ټاکنه قبوله کړې ده او د هند بهرنیو چارو وزیر اس ایم کرشنا د پاکستان په درې ورځنۍ دوره نن اسلام آباد ته رسیدلې ده
لړ خبرونه مو د مشالې دی نو اوریدل چې شاهین بنیر وړاندې کول پرسته نیمه کې تاسو لپاره نړیوال مخالي او د غرنګ روخانه مستقبل پروګرام هم لرو خو لومړی زو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان زنو ورسپاڼو کوم مهم خبرونه خبره کړې دي او د غرنګ دوی په خپل ادارو کې څه لیکلي دي د هر څه د سراج ظاهر نورو
نن د پاکستان مقامی ورسپاڼو خپل اداریو کې بیلابیل موضوعاتو ته کتنه کړې ده مشرق ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان امریکای او افغان چارواکو ترمنځ ملاقات کې طالب مشرانو ته د خوندي لار ورکولو سره اتفاق شوی دی چې دا شان د امن عمل مخ په وړاندې لاړ شي ادارې وایي چې د دې فیصلې سره د افغانستان د امن عمل کې سنجیدګي په نظر راځي او ښکاري چې د سره به معاملاتو کې پرمختګ وشي ادارې وایي چې طالبانو مشرانو ته د فوز لار ورکولو یو تاثر دا هم دی چې غنی په حکومت اقتدار کې د دې شراکتداري منلې کیږي او دا شان به دوی هم مذاکراتو کې کینی چې ورسره به بل اړخته اتحادي عسکرو ته دا مقپلاس ورشي چې دوی به هم په محفوظ لار د افغانستان نه اوزي اداریا اخره کې لیکي چې داسې حالاتو کې ضرورت د دې خبرې دی چې درې وانه ډلې په دې خبره غور وکړي او متفق شي چې څنګه به افغانستان کې امن راوستي شي او د دې لپاره پسندیدګي سره اقدامات کار دی ایکسپریس ورسپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې ټول پاکستان کې د تیرو دوه ورځو راهیسې د پشکل د بارانونو لړۍ یو وار بیا پیل شوې ده او یوازې په آزاد کشمیر کې دیار لس کسان د سیلابي ریلې له کبله مړه شوي او د غرنګ د آسماني تندر را پریوتو له وجې نور نه کسان هم وجلې شوي دي ادارې لیکي چې د خیبر پختونخوا د سوات مانسيري او د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې ډیر تیز باران شوی دی او لا په ځینو علاقو کې اوس هم روان دی او په کتنو سیمو کې خو د دې بارانونو له وجې زی په زی اوبو ولاړې دي چې لامل یې اولستا په تګ راتګ کې او بیا په خاص تور گاډو ته په تګ راتګ کې ډیر زیات مسلې ورپېخ دي ادارې وړاندې لیکي چې داسې خبرونه هم راغلي دي چې په بولان او د پیخور په ځینو علاقو کې د بارانونو او سیلابي ریلو له وجې کورونه ړنګ شوي دي ادارې لیکي چې پاکستان تیر دوه کاله د سیلابونو د تباهۍ سره مخ شوی دی چې د کوم اثرات لا تر اوسه نه دي تللي او دغه لړکې چې د بین المللي روغړۍ لخوا د مرستې کومې وعدې شوی وي هغه هم ندی پور کړی شوی ادارې زیاتوی چې دا به بی ځای نه وی چې مونږ خلاتی سیلاب جاړو او اوس په سر باندې بیا هغه شانتي صورتحال راغې ادارې اخیری ګلی کې چې د محکمې موسمیاتو د وینا مطابق چې د بارانونو د لړۍ با درې ورځې نور هم روانه وي نو مطلب دا رې چې درې ورځې با نور هم داسې بارانونه کیږي نو باید چې د تیر کال پرنګ د تباهۍ نه د بچ کېدو لپاره د حفاظت پوره پوره تنظیمات وکړي شي او دا هم ضروری ده چې پیښور او نور سیمو کې چې څوک د باران لوجې تاثیر شوی دی چې د هغوی پوره پوره مرسته وکړي شي
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
روزپانا واشنگٹن پوسٹ لکھی په افغانستان کې د امریکا مشن ته تر ټولو زیات خطر د افغان پولیسو او پوځیانو لخوا په بهرنو عسکرو بریدونه دي. روزپانا لکھی د دې حالاتو سره تړلی خطر واضح دی او غدا چې د افغانستان لپاره د امریکا او ناتو ستراتیجی دا ده چې د طالبانو پر ضد جنگ لپاره افغان امنیتی ځواکونه وروسي. که څه هم له دغه حملو طالبانو ته ګټه رسی، زیاتره وخت یې دوی ذمهواري قبولوي. امریکایي پوځي قمندان وایي چې د دغه بریدونو په څلورو کې یوه برخه طالبان کوي. بلخوا د رسپانې په وینا افغان حکومت نه دی توانېدلی چې د خپل هغه دعوې په هکله ثبوت وړاندې کړي چې وایي د حملو کې بهرني استخبارات لاس لري. خو رسپانې لیکي داسې لارې چارې شته چې د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو امنیت سخت کړل شي او د لړکې یوه لاره له مخکې اختیار کړل شوې ده. او هغه دا چې د هغه پوځیانو پولیسو پر ضد تحقیقات پیل شي چې ګمان کېږي په یوه بله وجه دې کار ته مایله کېدای شي. ورځپاڼه لیکي امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو ته پکار دي چې د خپل امنیت لپاره خپلې لارې اختیار کړي. بلخوا فارن پالیسي مجله لیکي په پاکستان کې لډیرو ګنګوسو یوه مهمه دا ده چې ویل کېږي اسامه بن لادن د مئی په میاشت کې په ایبټ آباد کې نه بلکې ډېر پخوا د توراپوره په یو غار کې وژل شوی. د دغه ګنګوسو تر مخه امریکایي استخباراتي ادارې CIA د بن لادن مړی په یو برفخانه کې ساتلی و چې دا شان دا په یو سم وخت کې د امریکایي ګټو لپاره وکارول شي. مجله لیکي د نیو سیل کمانډر په ایبټ آباد کې عملیات د دې لپاره یو مناسب وخت و. د فرن پالیسي مجلې په وینا د دې کار لپاره د بن لادن مړی ایبټ آباد ته راوړل شو چې دا شان پاکستان په بدنامه کړي. مجله لیکي داسې ګنګوسې په پاکستان کې ډېرې عامې دي چې د نیم رښتیا او نیم دروغو معلوماتو په اساس خورېږي او بیا د پوځ د اعلی چارواکو نه واخله تر ټکسي ډرایورانو پورې خلک پرې یقین لري او وایي چې امریکا د داسې کارونو په واسطه غواړي د پاکستان اټومي پروګرام ختم کړي. مجله لیکي بې له شکه امریکا د پاکستان د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې لري او کېدای شي دا پلان هم لري چې په د هیواد کې د پوځي کودتا یا د حکومتي مشینرۍ د ناکاره کېدو په صورت کې دغه اټومي پروګرام اتروي. مجله لیکي کله چې دا پوښتنه په 2005 کال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې کونډلیزا رایس ته وړاندې کړې شوه نو د هغې ځواب دا و چې هغې دا ستونزه په پام کې نیولې او هغې د دې د مخنیوي لپاره تیار دي.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 1550 او 15,500 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدل شي.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري او سم یو ریپورت لرو. امریکایي ولسمشر بارک اوباما د ډیموکرات ګوند کنونشن یا غونډې په وروستۍ ورځ وویل چې افغانستان کې طالبان کمزوري کړي، هلته د امریکا جګړه مخ په ختمېدو او القاعده ترګرډله د مات سره مخ ده. هغه د راتلونکو ولسمشري انتخاباتو لپاره د ډیموکرات ګوند کاندیدل قبول کړل او د هیواد اقتصادي حالت د ښه کولو لپاره یې خپل راتلونکي پلانونه وړاندې کړل. بشرګواخ په دې اړه یو ریپورت برابر کړی.
د امریکا ولسمشر بارک اوباما د ډیموکراتیک ګوند په کنونشن یا غونډه کې وویل چې د ترهګرې په وړاندې جګړه کې خپلې ټولې کړې وادې پوره کړې، طالبان یې کمزوري کړي او القاعده د ماتې سره مخ ده.
څلور کاله مخکې ما وعده کړې وه چې په عراق کې به جګړه ختمه وکړه. ما وعده کړې وه چې هغه ځای ته به پام ور ډېرو چې پر موږ ترې د سپټمبر 11 بریدونه شوي ول. همداسې مو کړي. موږ په افغانستان کې د طالبانو قوت کمزوری کړی او زموږ تر ټولو اوږده جګړه به پای ته ورسي. القاعده د ماتې سره مخامخ ده او اسامه بن لادن مړ شوی دی.
د یادونې وړ ده چې اسامه بن لادن د اسلام آباد سره نږدې په ایبټ آباد کې د امریکایي ځانګړو ځواکونو په پټو عملیاتو کې ووژل شو. لکه د ریپبلیکن ګوند د ډیموکراتیک ګوند کنونشن یا غونډه هر څلور کاله بعد کیږي او مقصد یې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره په رسمي توګه د خپلو کاندیدانو تاییدول او د ګوند د غړو په راټولولو سره خپلې پالیسۍ په یوه لاره اچول وي. بیګا بارک اوباما د ډیموکراتیک ګوند لخوا د ولسمشرۍ لپاره او جو بایډن د مرستیال ولسمشرۍ لپاره کاندیدیدل قبول کړل. د دوی په مقابل کې د ریپبلیکن ګوند میټ رامنی د ولسمشرۍ او پال رایان د مرستیال ولسمشر لپاره ولاړ دي. د راتلونکو څلورو کلونو لپاره د امریکایي ولسمشر او مرستیال د ټاکلو په خاطر به په رسمي توګه د رای ورکولو بهیر د دې کال په نومبر کې شروع کیږي. ولسمشر باراک اوباما دا وخت امریکایي اقتصادي حالت د ښه کولو او د بیروزګارۍ د کمولو په لړ کې د ناکامۍ له وجې د تنقید سره مخ دی، خو هغه وویل چې تر 2014 کال پورې به 1 میلیون بیروزګار خلکو ته کار پیدا کړي او تر 2014 کال پورې به امریکایي برآمدات 2 برابر کړي. هغه زیاته کړه
زموږ مشکلات حل کېدای شي، موږ د چیلنجونو مقابله کولای شو، کیدای شي زموږ وړاندیز کړې لاره سخته وي خو دا لار موږ یو ښه منزل ته رسوي او زه له تاسې غواړم چې دغه راتلونکی انتخاب
کړئ. که څه هم نیویارک ټایمز ورځپاڼه په خپله یوه لیکنه کې ویلي چې په تیرو 4 کلونو کې امریکایي اقتصادي چیلنجونه زیات شوي چې له کبله یې کیدای شي د اوباما سیاسي حیثیت یو څه کمزوره شوی وي، خو په شمالي کیرولاینا کې د دې کنونشن په لومړۍ ورځ د اوباما ښځې میشل اوباما د خپل تقریر په مهال وویل چې اوباما اوس هم هماغه سړی دی چې په 2008 کال کې ورته خلکو رای ورکړي او د امریکې ولسمشر یې ټاکلی و. د امریکې پخوانی ولسمشر بل کلینټن د دې غونډې په 2 ورځ د اوباما کلکه دفاع وکړه او ویویل چې هیڅ یو ولسمشر به د ریپبلیکن ولسمشر جارج ډبلیو بوش لخوا پاتې شوي اقتصادي مشکلاتو ته هغسې بهتر حل نه وی رایستلی لکه څرنګه چې ورته ولسمشر اوباما راویستی دی.
د مشال ریډیو د خالی دورځي 19 پروګرامونه
د باختر ستوري
په پوکم 11 بجو،
د نړۍ رنگونه
په 28:00 بجو،
د لوبو نړۍ
په پوکم 2 بجو،
د مشال پنوم
په 8:00 د پاسه 2 بجو،
روغتیا او درملنه
په 28:03 بجو،
سروې
په 28:04 بجو،
اقتصادی نړۍ
په پوکم 16 بجو،
نوی خیالونه نوی سازونه
په 28:05 بجو.
اردن کو د امریکا ډیپلومیټ مجلې د اگست په 13 نیټه د افغانستان په کونړ کې د ډرون بریدونو په اړه ځینې پوښتنې راپورته کړې دي. مجله وایي د کونړ پیښه په افغانستان کې د یاغیتوب ضد د حکومت د حکمت عملی په برخه کې د نیټو سرګردانی په ګوته کوي. نو تفصیل یې عبدالحی کاکړ تاسو ته وړاندې کوي.
دی ډیپلوماټ لیکي د اگست 13 د افغانستان په کونړ کې په چپه دره کې په امریکایي ډرون برید کې په لسګونه کسان ووژل سو. د مجلې په وینا د برید وروسته دا خبره بالکل له پامه وغورځول سو چې په اصل کې وسو څه. مجله وایي ایساف د برید وروسته وویل چې دوی د باغیانو ډله ولیده او د دې خبرې د یقیني کولو وروسته چې دلته ولسي وګړي نسته برید یې وکړی. خو لیکوال رابرټ ډریفیوز وایي د خبرې بل اړخ دا دی چې دلته طالبان د یو ځای شخړې د حل لپاره راغلي او د روغې وروسته د ګرم ریک یو کس وژلی چې برید ور باندې وسو. د دې په نا په وژل سو کې زیاتره ولسی وګړي بلل کیږي. دلته لیکوال د ایساف پر بیان سوالونه راپورته کوي لکه آیا ایساف څومره کره معلومات لري چې په برید کې یو هم ولسی وګړي نه دی وژل سوی، څنګه دوی د وسلوالو او خالی لاسو خلکو فرق کوي، دوی طالب پلوه یا د هغو ملاتړي او سخت دریزه طالبان څنګه سره پیژني. خو لیکوال وایي د ایساف بیان د پیښې د پلټنې په اړه له څه ویلو انکار کوي. د کونړ د پیښې په بیلابیلو اړخونو د لیکلو وروسته لیکوال وایي دا د یاغیتوب د وهلو په حکمت عمل کې یوه بلې نیمګړتیا په ګوته کوي. د دې په خبره د کونړ په شان پیښه خلک بدزنه کوي او طالبان ته نږدې کوي. دلته د مجلې لیکوال د کونسل آن فارن ریلیشنز د سټیفن بدل ذکر کوي چې له امریکایي قومندانانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو او امریکا ترمنځ له ممکنه خبرو خوشبینه وو. تیرو پرمختګونو ته په پام سره د اوس وای د پخوا په مقابله کې ډیر خوشبینه نه دی. مجله وای د جنگ ټولو پیمانه دانه ده چې څومره مرګ شوبل وسو. آیا د تیر کال په مقابله کې سش کال څومره سیمه په کنټرول کې ده؟ آیا د تیر کال په پرتله سش کال ولسی وګړي لږ او کډیر وژل سوي دي؟ بلکې د مجلې په خبره اصل پښتنه ده چې دوی جنگ څنګه د یو منلو وړ انجام تر رسولای سي. خو بیا هم مجله وایي طالبان او امریکا یو ځل بیا د خبرو اترو میسه د کښېنستو تیاری کوي او اوباما انتظامیه هیله کوي چې یو سیاسي جوړجاړي ته رسیدل ناممکنه کار نه دی.
دی ډیپلومیټ مجلې مقاله مو اوریدا. اوس یو بل مقاله هم لرو. امریکایي مجلې فارم پالیسي د افغانستان د ملي امنیت یا استخباراتي ادارې د مشر رحمت الله نبیل پر لری کېدو او د هغه پر کار لیکنه کړې ده. په مقاله کې راغلی چې د رحمت الله نبیل لری کېدو که څه هم عام خلک او د پارلمان غړي حیران کړي دي، خو د په خپل داسې فکر نه کوي. زمونږ همکار بوریوال کاکړ د دې مقاله غټ کې لوستې دي او تاسو ته وړاندې کوي.
فورن پالیسی د مقالې په پیل کې لیکي د افغانستان د ملي امنیت د مشر رحمت الله نبیل د لری کېدو په خلای په رسمي توګه د اگست پر 9 نیټه وسو. دې خبر د افغانستان د ولسي جرګې زیاتره غړي په غوسه کړل او هغوی سمدستي ولسمشر حامد کرزي ته د دې لپاره د یو لیک په لیکلو پیل وکړ چې د رحمت الله نبیل د لری کولو وضاحت وکړي. د پارلمان د ځایناستي ویاند حاجی ظاهر قدیر په ګډون ځینو غړو دا غوښتنه وکړه چې رحمت الله نبیل دی بیرته د ملي امنیت مشر وټاکل سي. په کابل او شاوخوا نورو سیمو کې پر ټولنیزو او رسنیو خلکو د دې خبر په اړه په خپلو رایو کې ولیکل چې دا به د افغانستان د ملي امنیت لپاره یو لوی زیان وي. ډېر افغانان په دې اړه حیران وو چې ولې په داسې حالاتو کې رحمت الله نبیل د ملي امنیت له مشرۍ لرې کړل سو چې په هیواد کې امنیتي حالات ورځ په ورځ خرابېدونکي دي. مجلالی کې خو رحمت الله نبیل وویل چې دا د معمول پریکړه وه او ولسمشر حامد کرزي غوښت چې په هر 2 کاله کې د ملي امنیت مشر بدل کړي. رحمت الله نبیل وایي دی په دې خبر و نو ځکه د ولسمشر حامد کرزي د دې پریکړې په اړه څه غبرګون ونه ښودی. مجلا د رحمت الله نبیل د کار په اړه لیکي چې نوموړی له ولسمشر حامد کرزي سره کورنۍ رشته نه لري. رحمت الله نبیل تر دې ځای د رسیدو سفر د ولسمشر په ماڼۍ کې د ټیټي کچې له یوې دندې پیل کړی و. بیا د ولسمشر د امنیت ساتنې د ځانګړي ځواک مشر سو او تر 6 کاله دغه دنده ترسره کړه او دی په دې موده کې هم ولسمشر ته په نږدې کسانو کې لا نه مشهور. مجلا د ارګ د سرچینو له خولې لیکي چې کله د ملي امنیت پخوانی مشر امر الله صالح له ولسمشر سره د اختلافاتو له کبله استعفا وکړه نو د هغه د ځای ډکونې لپاره د ولسمشر تر ټولو خوښ کس رحمت الله نبیل. مجلا د دې لامل دا ښیي چې کله رحمت الله نبیل 6 کاله د ولسمشر د امنیتي ځواک مشر وو نو هغه دنده یې ډیره په ښه توګه ترسره کړې وه. فارون پالیسی د هغو خلکو چې له نبیل سره یې له نږدې کار کړی له خولې لیکي د خپلوۍ او ایمانداری له کبله خلکو هغه ته ډیر درناوی درلود. مجله زیاتوي ډیرو داسې افغانانو چې د یې له نږدې لیدلی وو ویلي چې د نسلي او فرقیز توپیر نه کاوه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمم پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے
اردن کو اس وقت شوی د روخانه مستقبل پروگرام د نن ورځې په پروگرام کې درته په جنوبی کوریا کې د اعلی تعلیم لپاره د وظیفو په حق معلومات درکوو. دا محل دی هیواد کې د روان کال د مارچ نه د ستمبر پورې یعنی د سپرلی د داخلو لپاره بیلابیل پروګرامونه شروع شوي دي. د دې داخلو لپاره وظیفه څرنګه ترلاسه کیدلی شي د هر څاورو د روخانه مستقبل په پروګرام کې دا پروګرام ستاسو لپاره منور شاه راوونی چمتو کوي.
د علم او رڼا په تکل کې د دین حکم او د وخت ضرورت دا دی چې د نړۍ په هر ګوټ کې وي ترلاسه کولو پسې یې تلل پکار دي. سیړونکي وایي په داسې حالاتو کې چې د پښتنو مسلې یوازې د تعلیم پر رڼا حل کېدلی شي او بله هیڅ یوه لار نه لري د نوي کل ذمواري جوړیږي چې د خپلې سیمې د مستقبل روښانه کولو لپاره ورته هر ځای نه د علم رڼا ملاویږي ترلاسه کول یې فرض دی. یوه نوې سروي ښایي چې په جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار ډیر ښه دی. د روښانه مستقبل په نننی پروګرام کې درته معلومات درکوو چې د هیواد کې داخله څنګه کیږي او هلته بیا ژوند او تعلیم څنګه دی. د لړکې مو د خیبر پښتونخوا د جنوبی سیمې لکی مروت د اوسیدونکي محمد عمر سره خبرې کړې. نوموړی دا مهال د جنوبی کوریا د دیګو ښار په کینګ پوک نومې سرکاري یونیورسيټي کې د کیمستري په مضمون کې اعلی تعلیم ترلاسه کوي. په دې پښتنه چې جنوبی کوریا ته په خاص توګه د مضمون کې زده کړې لپاره څنګه راغله محمد عمر وایي
شروع کې خو د هر چا چې څنګه خواهش چې ډاکټر جوړ شي یا میډیکل انجینیرینګ شعبې ته لاړ شي نو زما هم ډېر زیات خواهش چې زه میډیکل شعبې ته لاړ شم. خو بس هغه ایف ایس سی کې مو پری میډیکل او بس هغه څه د قسمت خبره به ورته وایو چې زما میډیکل کې ایډمیشن ونه شو نو ما بیا هغې نه پس خپل تعلیم لږ مخکې بوتلو. بی ایس سی مې وکړه هم د ګورنمنټ ډیګري کالج لکی مروت نه. تعلیم خواهش می ډیرو نو هغه د وجه نه بیا زه لاړم پېښور یونیورسيټي ته. هلته مې کیمستري ډپارټمنټ شعبه کیمیا چې ورته وایي نو هغې نه ما ایم ایس سی وکړه. ما ویل چې تعلیم سلسله به لږ نورم زه مخکې بوځم نو ما ایم فیلم هم جاری وساتلو ام پشاور یونیورسٹی کی خو بیا ام اغه دوران کی زما ساؤتھ کوریا کی پی ایچ ڈی د پاره زما ایڈمیشن دلته کنفرم شو نو ما وی ډیر ماته ډیر ښه موقعه ملو شو او ځان مې ډیر خوش قسمت وګړلو نو زه دلته رالم پی ایچ ڈی د پاره
نوموړي نامو پوښتلی چې د جنوبی کوریا په یونیورسټیو کې د داخلي لپاره څه کول پکار دی
اغه د پاره پہله خدا کول پکار دی نن سبا چې څنګه بهر ملکونو یونیورسټیانو کې ټولو نظروي شه دی اغه آیلټس چې ورته وي انټرنیشنل انګلیش لانګویج ټیسټینګ سیستم اغه په ترو اغه به پہله پاس کړي او پروفیسر سره به رابطه کی اوسې کی د اغه یو بهر ملک یو یونیورسټي پروفیسر تبا خپل ډاکومنټس را لېږي مضمون سره سی ریلیٹڈ وی دی مضمون میں مثال په تور باندې زما مضمون کیمستری نو ما اوم د خپل شوبې سره متعلق یو پروفیسر سره خبر وکړه او په انټرنیټ په ترو باندې او هغه دغه مې وکړو نو هغه ته ما خپل سی وی مکمل بایو ډیټا هر څه ما هغه ته الیګل او هغه چوکتل چې بالکل زما سره متعلق دی او ریلیٹڈ دی
محمد عمر وای د انټرنیټ لوجه معلومات تر لاسه کول ډیر آسان شوې دي کڅوک هر هیواد او هر یونیورسټي ته تلل غواړي نو د انټرنیټ د لارې ځان په هر څه خبرولې شي
ما خپل انټرنیټ باندې هم داسې شی وکړلو چې بهر یونیورسټي مثال په تور ساؤتھ کوریا یونیورسټي ما کولاو کړل او هغه کې مختلف یونیورسټيانه براشي نو هغه کې چې کوم یونیورسټي کې تاسو متعلقه شعبه ده هغه کې به تاسو لار شي او انټرنیشنل آفیس والا یا آفیس چې کوم ریکوائرمنٹ یا دغه هغه شعبه ته ولار شي او هغه کې پورا هغه معلومات لیکلې وي چې څنګه به تاسو د هغه یونیورسټي سره ریکوائرمنٹ دي لوازمات دي هغه لوازمات تاسو پورا کړئ او پروفیسر مم قائل کړئ چې یاره زه تاسو سره ایڈمیشن اغستل غواړم نو بیا د لارې ډیر زیات اواره شي
په انټرنیټ د لټون په وخت اکثر خلکو ته د غلط معلومات یا دوکه ورکولو وېره وي د جنوبی کوریا د یونیورسټو په حق لا سم او کره معلوماتو لپاره س احتیاط پکار دی محمد عمر په دې پښتنه وای
مونږ چې کتلې دي ساؤتھ کوریا کې داسې سو یونیورسټیاني یا داسې سيزونه زما د نظر نه دي تیر شوي چې هغه داسې لکه یو کس سره دوکه کوي یا سو په فریب باندې یا دغه کوي څومره چې ساؤتھ کوریا والے یونیورسټیاني دي ټولې نېشنل یونیورسټیاني دي ټولې د حکومت د دغه د لاندې دي د نظر د لاندې دي او داسې هیڅ دغه نشته ساؤتھ کوریا سیستم او نظام او تعلیم زم چې په دنیا کې یو منل شوی نظام تعلیم دی که هغه سره رابطه کول غواړي نو اوماغي یونیورسټي کې اوماغي پروفیسر د سرسو سټوډنټانی نو هغه تم میل کولې شي هغه پروفیسر تم میل کولې شي ایون هغه دغه تم کو میل کولې شي نو ان شاء الله هغه هغه کسان چې کوم دي هغه ته پورا معلومات ورکولې شي دي
محمد عمر وای چې د هواد کې زیاتره یونیورسټیانه سرکاري دي د دې وظیفې یا سکالرشپ په اړه نو موړې وای
تاسو دې چې دا د سکالرشپ یونیورسټي د طرف نه دی ټیک شو او پروفیسر زمونږ چې کوم هغه د فیس دی د سیمستر فیس دی هغه یونیورسټي برداشت کوي او باقي زمونږ چې کوم هغه د میاشتې سکالرشپ مونږ ته راکوي هغه د پروفیسر د طرف نه دی هغه پروفیسر سره مختلف پروجیکټونه یې هغه پروجیکټ اخلي هغه پروجیکټ پر سر باندې هغه ته فند ملاويږي او هغه فند کې بیا هغه ځان سره مختلف سټوډنټان ځان سره ایڈمیشن ورکړي او هغه کې هغه سټوډنټانو ته سکالرشپ ورکړي
محمد عمر زیاتوی د پښتنو خويندو لپاره هم په جنوبی کوریا کې د تعلیم موقع ډیره برابر ده یعنی دوی د خپل روایتو او مذهبي عقیدې مطابق د ژوند ترڅنګ اعلی تعلیم ترلاسه کولای شي د دې نه علاوه ټولو بهرني طالبانو ته د صحت لپاره هم د یونیورسټي لخوا هر ډول مالی مرسته رسیږي په جنوبی کوریا کې د داخلو د نیټه په اړه محمد عمر تفصیل ورکوي
دی ول خدا سي چې دلته زي سیمستر شروع کیږي مارچ او یو مارچ کې شروع کیږي اغه ته وی سپرینګ سیمستر او بل سیمستر شروع کیږي د ستمبر د میاشتې نه لکه دا اوس ان شاء الله دا بل میاشت شروع کیدو والا ده دې ته وی دی اتم سیمستر او دې کې داخلو د پاره به تاسو د مثال په تور باندې ک ستمبر د میاشتې لپاره څوک رور یا خور داسې اپلای ورته کول غواړي، نو هغه به یونیورسټي په ویب سایټ باندې د دې خپل یو تاریخ کیږي او هغه تقریبا یو سیمستر پہلے لکه ک ستمبر ته اپلای کوي، نو هغه به د مارچ د جنوري یا فروری کې هغه دپاره اپلای کوي او که هغه وشي نو هغه نه پس به هغه څومره چې لوازمات ما تاسو ته پہلے وړاندې وي چې لکه ایلس به کوي او پروفیسر سره خبره او داسې زونه هغه به دا پوره کوي او هغه نه پس به د ستمبر کې کیږي. بلکې دغه میاشتې دپاره کوي د مارچ میاشتې دپاره، نو هغه به بیا د جون یا جولای کې هغه ته اپلای کوي.
محمد عمر د خیبر پختونخوا د لکی مروت سیمې سره تعلق ساتي او د دیګو خار د کینګ پوک یونیورسيټي نه په کیمستري کې پی ایچ ډی کوي. وای جنوبی کوریا کې د تعلیم معیار اوچت او داخله پکې په اسانه ملاويږي. د مشال ریډیو په روخانه مستقبل کې نن په جنوبی کوریا کې د تعلیم په حق لا معلومات ترکو. د دې ملک د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په څانګه کې مو د محمد عادل سره خبرې وکړې. وای خپل خپلوانو او دوستانو ورته د جنوبی کوریا په اړه معلومات ورکړي وو. دا چې د داخلي لپاره سټیسټ یا انټرویو وغیرہ هم وي که څنګه، نوموړی په دې حق لوي
سیزنو کې وی سیزنو کې نه خو نن سبا خو اوس دا سشته چې اکثر کله پرم غړ راو کو نن سبا دی هغه ټیم چې کله مای پلی کول هغه ټیم نو دا سه هغه ټیم صرف ثرو ایمیلز باندې بس کانټیکټ شو شي او یا تاسو سی وی ګوري تاسو ډاکومېنټ صرف چیک نه خو نن سبا دا سده چې دغه طرحه چیک کړي لکه څنګه یورپ اور کی نه وی تاسو انټرویو لپاره کال کی تاسو فون کی نو اوس شته خو هغه ټیم دا سه نو
محمد عادل وای د هیواد کې د داخله په وخت د یو طالب علم خ نمبر ته دومره اهمیت نه ورکول کیږي لکه څومره چې د هغه پوها او عملی کار ته ورکول کیږي.
دی ګریډ هم ګوري خو ګریډ دومره میټر نه کی چې څومره تاسو او چې کوم فیلډ کې تاسو کار فیلډ کې تاسو زیات کار کړی وي اوس ایکسپیرینس دی نو دا دی زیات پرفرنس وي په نسبت د دې چې تاسو ګریډ د خیا تاسو د ټاپ اور یا تاسو ګولډ میډلیسټ یې دا دې کې خو لا که اوس موږ خپل تاسو سو وخت یې کړو کورس ورکوم کو دې کې دې موږ ته وایي چې کورس ورک څه دومره امپورټنټ نه په دې باندې وخت ډیر مزایا کوي مین چې تاسو ریسرچ ته ریسرچ باندې توجه ورکړي کنه چې څومره تاسو خو ریسرچ وشي خو په پر خو اپلیکیشن وشي هم راځه از دا سټوډنټ هم ملي تاسو ډیګری یا دا لیب یا پروفیسر په نظر کې تاسو مقام جوړي.
نو موړې وای د خپل ملک نه د تللو نه وړاندې یو تن ته پکار دی چې ځان ته د یونیورسيټي وظیفه تر لاسه کړي، بیا د خپل پروفیسر سره د استوګنه او نور خرص خوراک لپاره د خرچې خبره وکړي چې دا راز بیا ورته په کوریا کې مشکلات نه وي.
دا مخکې د سایر کې پروفیسر سره دی باندې ټول خبره کیږي دا څنګه درته وی پروفیسر ته بیا ولي کی چې یاره سیدا سبا تاسو ته دومره پات من درکوم په دې کې تاسو خپل ډرمټری او خپل فوډ ارینج کوی تاسو دا چې پروفیسر تاسو ته پروفیسر هوتا لکه ډرمټری هو سی هغه ور کړی نو هغه ډیر ویر کیسز یا ډیر کم کیسز دی اسې خو مینلی دا چې هغه کوم د تاسو ته ډیسایډ شوی الډری پروفیسر زه تاسو ته دومره پات من درکوم او ټیوشن فی چې کوم دا یونیورسيټي سایډ نه وي
محمد عادل وای د پروفیسر لړخه یو طالب علم ته د 1500 نه تر 1500 ډالر پورې د میاشتې خرچه ملاويږي، یعنی ځنې پروفیسران زیاتې پیسې ورکوي او ځنې کمې. خو نو موړی وای چې په خرص خوراک او استوګنه د 1500 ډالر د میاشتې نه هم کم خرچه راځي.
دا دلته کې سنگل پرسن چې کم دی اباوت مې چې 500 ډالر پورې هغه ځان کور هغه کولی شي اسې خرچه او تقریبا 400 یا 500 پورې لکه دې خرچه هغه کول د منتلی انف ساري دا به اې کې دې ټرانسپورټ یا کوم کم اکوموډیشن دا وی هغه کولی شي او فود هم هغه تاسو کولی شي دا تقریبا کم راځي خو بس خو دا د چي کېږي په گزاره پکې کېږي چې وخت پکې دی.
نو موړې وای د علم په طلب کې دا سفر کړي او د هر ډول حالاتو مقابله ته ځان تیار ساتي، خو تر دې دمه ورته هیڅ مشکلات مخ ته نه دی راغلي.
نه جون پکې خمس دار تیرې تیرې دې شې ډېر خپل ول چې ډېر زیات خلک دی ویل چې مو خوراک چې کوم دی نه خو دلشته دی مسلم یا حلال فوډ سپلای فور او پاکستان نه هودي سر شاس دی غری وساغي سپلای کی فوډ نو وساغس نو اوس خو جون خو ډېر خپل تیرې کې دلې کمپیر کوم موږ نن سبا حالات کې پاکستان سره نو د بجلی پرابلم نشته نو د شتګرته پرابلم نشته نو از هغه څخه نو ډېر پیسفل دی.
محمد عادل خان وای چې د یورپ او امریکا په نسبت جنوبی کوریا کې داخله کول آسان دي او پکې د تعلیم معیار هم د غربي نړۍ نه ښکته نه دی. نو موله د دیګو خار په کینګ پوک نومي یونیورسيټي کې د فزیکس په مضمون کې د پی ایچ ډی اعلی تعلیم ترلاسه کوي. هم دې سره د نن ورځې روخانه مستقبل پروګرام سرته ورسید. تاسو هم که دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا هم کوم وړاندیز یا پوښتنه لرئ په دې شمېره ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00202212211211 او هم په دې ځای خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.